په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې اخیرنۍ غړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه دروو. خبرونه له مجید بابر اور.
د پاکستان د هوا بازار اداره وایي چې په هیواد کې د کورونا وبائی صورتحال د مخنیوي په لړ کې د نړۍ په 1200 هیوادونو سفري بندیزونه لګولي. د پاکستان یو عدالت دوه تنو ته پر یوې ښځې د ډله ییز جنسي تیری په تور د 500 سزا اورولې ده. او د امریکا د دفاع وزیر جنرال لوید آسټن په نایلند شوي سفر نن کابل ته ورسېد. د پاکستان د هوا بازار اداره وایي چې په هیواد کې د کورونا وبائی صورتحال د مخنیوي په لړ کې د نړۍ په 1200 هیوادونو سفري بندیزونه لګولي. د مارچ په شلمه د ادارې لخوا په اعلامیه کې د یو شمېر هیوادونو په اړه د نړیوال هوایي سفر لپاره د درجه بندۍ نوی فهرست جاري کړل شوی. د نړیوال سفرونو په 30 درجه کې 12 هیوادونه اچول شوي چې پکې د برازیل، کولمبیا او پیرو ترڅنګ و افریقایي هیوادونه شامل دي. په دغو هیوادونو باندې د مارچ له 23 تر اپریل تر 15 پورې په سفرونو بندیز وي. د شهري هوا بازار د ادارې یو چارواکي عرفان صابر لخوا جاری کړل شوی حکمنامه کې په اوله درجه کې دا چول شو هیوادونو په اړه ویل شوی چې د سعودي عرب، چین، جاپان، نیوزیلند او یو شمېر نور هیوادونو لخوا پاکستان ته په داخلیدونکو مسافرو د کورونا ناروغۍ د ټیسټ شرط ختم کړل شوی. خو هغه هیوادونه چې په اوله یا ای درجه کې نمونه نشته هغوی به پاکستان ته داخلیدو په صورت کې د کورونا ناروغۍ د معاینې اسناد وړاندې کوي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د کورونا ناروغانو په شمېره کې ورځ تر بلې زیاتوالی روان دی. په پاکستان کې په تیرو 40 ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې نور 43 کسان مړه شوي دي چې ورسره د بډو ټوله شمېره 1,300 ته رسیدلې. د کووېډ 19 په اړه د معلوماتو ورکولو حکومتي ویبپاڼې نن د مارچ په 20 لیکلي چې په تیرو 40 ساعتونو کې د کورونا نور 3,618 کیسونه ثبت شوي. ویبپاڼه زیاتوي دغه په تیر شوو ورځو کې له کورونا وایرس 2,092 کسان بیرته رغېدلي هم دي. د پاکستان د هوایی ایرلاین چارواکي وایي چې د مارچ 26 بعد سواد د سیدو شریف هوایی ډګر د مسافرو د الوتکو لپاره بیا فعال شي. نن د مارچ 26 په سیدو شریف سواد کې د پی ای اپریشن انچارج خورشید خان مشال لیډیو ته وویل چې په ابتدایي توګه به هر ورځ سهار له لاهوره د مسافرو یوه الوتکه سیدو شریف ته ځي او ماښام مهال به نور مسافر بیا اسلام آباد ته وړي. دا هوایی ډګر 40 کاله پس د ولس لپاره پرانستل کیږي. د سیدو د سوات سیدو شریف ایرپورټ چې کال 1902 کم اتیا کې جوړ شوی وو او تر کال 2002 پورې به ورته د اسلام آباد، لاهور او پېښور څخه د پاکستان د کامی ایرلاین پی ای الوتکو مسافر وړل راوړل. خو په کال 2001 کې په ملکن کې د بدامنیا او د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له وجې هوایي ډګر پوسټ حواله شوی وو. د سیمې ولس او کاروباریانو د حکومت دا پریکړه ستایلې ده. د پاکستان یو عدالت دوه تنو ته پر یوې ښځې د ډله ییز جنسي تیری په تور د 500 سزا اورولې ده. دا ډله ییز جنسي تیری تیر کال په لاهور کې د موټروې په غاړه شوی و چې پر ضد یې پراخې مظاهرې شوي وي او قوانینو د لاسختولو غوښتنه شوې وه. د جج ارشد حسین بوټا لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوي چې عابد ملهی او شفقت علي د ډله ییز جنسي تیری سربیره په غلا، تختونو او ترهګر فعالیتونو هم تورن شوي دي. څارنوال حافظ اصغر ویلي چې د حکم له مخې دغه کسان باید تر 500 وړاندې په ګاډي کې تیل 14 کاله بند هم تیر کړي. د څارنوال په خبره پر دې ښځې هغه مهال جنسي تیری وشو چې په لارې په ګاډي تیل ختم شو او عابد او شفقت هغه لګاړي بهر راوېسته او د هغې دوه ماشومانو په مخ کې د وسلو په زور ورباندې جنسي تیری وکړ. دغو کسانو تر تختېدو د مخه د یادې مېرمنې پیسې، سره زر او د بینک کارډونه هم له ځان سره وړي دي. د عابد او شفقت مدافع وکیلانو تر اوسه د دې حکم په اړه څه نه دي ویلي. او وروسته خبر دا چې د امریکا د دفاع وزیر جنرال لوی داستن په نایلان شوی سفر نن کابل ته ورسید. د جمهوریت ریاست یو سرچینی چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي مشال لیډیو ته وویل جنرال آسټن به له ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم پر ځینو موضوعاتو خبرې وکړي. د امریکا د دفاع وزیر تر دې مخکې په هندوستان کې وو او هلته یې له خپل هندي سیال سره د هند او امریکا ترمنځ د پوځي همکاریو پر دوام خبرې وکړي. لوی داستن په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې د طالبانو واشنگټن د موافقې له مخې ټول امریکایي ځواکونه باید د مای میاشتې تر لومړیو له افغانستان ووزي. خو د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي اداره تر نومبر میاشتې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پر پاتې کېدو غور کوي. طالبانو بیا ټینګار کړی چې په دوحا کې د لاسیک شوې موافقې له مخې باید امریکایي ځواکونه له ټاکلي مهالوېش سره سم له افغانستانه ووزي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مول مجید بابرا ووریدل په روانه خبرونه کې اوریدونکو تاسو پر دی او یو شمیر نور موضوعاتو رپورټونه ووري. د پاکستان حکومت د کورونا وایرس د درېمې څپې خطرونو ته په پام د هوایی سفر په برخه کې یو شمیر نوي بندیزونو اعلان کړی دی. یو ډاکټر وایي د کورونا وایرس د درېمې څپې خطرناک ده او د خلکو د ژغورنې لپاره د حکومت د اقدامات مهم دي.
مطلب نور ملکونو نه خلک راځي او نوې سپین اوریجنیټ شي او سکرینینګ صحیح نه کیږي نو مطلب دلته بیا زی په زی خور شي.
د پاکستان د هوا بازای کمی داری ویلی د سواد سیدو شریف هوایی ډګر بیر تفعال وی ټاکل شوی د مارچ پر شپږمه د پی ای ای الوتکه پر دغه هوایی ډګر خکته شي. د سواد د هوټلونو د اتحادی مشر د حکومتي اقدام د سیمې د سیلګرای او د اقتصادي ودې لپاره ګټور بولی.
په ایرپورټ کې به خلکو ته روزګار میلاو شي چې بیا کم خلک په دې فلایټ کې راځي نو دا په یو سرکل کې بیا ټول معیشت ته دغه نه پیدا راسي.
بلخوا پر تورخم دروازه د کلیرنګ کسٹمز کلیرنګ ایجنټانو اتحادی وای پاکستانی ادارې له افغانستان سره د ایکسپورت په چارو کې په دغه تجارت کې دوی بے ځایه تنگوي.
کاغا انګلیسی دا کاغا ایف سی دا اینٹی نارکاٹکس پہ کاغا انتظامیہ دا غیر ضروری پہ ایکسپورٹ کے انوالو شوی دا.
ہیلے دار مشال ریڈیو سرو سے. اولنی موضوع ترازو د پاکستان حکومت له هغه یو شمیر ملکونو سره د الوتکو په تګ او راتګ بندیز لګولې ده کوم چې د کورونا وایرس درېمې څپې خورا اغیزمن کړې دي. له دې هوادونو اکثره افریقایي هغه دي. د ادارې ځینې هغه ملکونه هم په ګوته کړې دي چې ورسره پاکستان ته په داخلېدو د مسافرو لپاره کورونا ټیسټ کول لازمی ګرځول شوی دي. روغتیا پالان دا حکومتي اقدام پر ځای بولی ځکه چې دوی په خبره د کورونا وایرس دریم قسم خطرناک ثابتې دي. شي د شبیر احمد جان پر رپورٹ کې تفصیل ورو.
دا پاکستان سیول ایویشن اتارټی یا هوایي چلند ادارې په دې اړه یو اعلامیه جاری کړې ده چې تر مخه پاکستان د هغې ملکونو نه د مسافرو پر راتګ بندیز لګولې کم چې د کورونا دریم لهر نه ډېر په تیزه اغېزمن شوې دي. پاکستان دغه بهر ملکونه په دریو کټګورو کې ویشلې دي چې پکې اے بی او سی کټګورې دي. وړومبی کټګوري یا اے کې سعودي عرب، چین، نیوزیلند، ملیشیا او دغه شان ټول شل ملکونه شامل دي او د دې نه پر راتګ هیڅ د کورونا ټیسټ یا څه شرط نشته دي. دغه شان دویمه یا بی کټګوري کې شامل ملکونه نه پر راتګ دوه او یا غنټې وړاندې کورونا ټیسټ لازمی دي چې پکې برتانیا هم شامل ده. پدریما یا کیٹیگری سی ملکونو نا پراتک به مکمل بندیز وی او پدے کې برازیل، کولمبیا، پیرو، گانا او دغه شان یو څو نور ملکونه شامل دي. د اعلامیه تر مخه دغه بندیزونه به د 23 مارچ نه عملی کیږي او تر 5 اپریل به وي. ته په هان وای چې باید دغه بندیزونه عملی کړي شي او ټیسټونه هم ځکه دریم چې کوم نوې د وایرس قسم راغلی دی هغه د پاکستان لپاره ډیر خطرناک ثابتې دي. شي حیات آباد میډیکل لوختون پیښور کې ډاکټر اجاز یوسف زی وای
تاسو وګورئ پاکستان کې الډ خپل تړ یو چې دی هغه روان دي نو یو کوم مطلب پابندی نه لکه او یا چې کوم خلک راځي د غی سکرینینګ نه نو د نورو خلکو را تک سره پکې شدت راتلو چانسز چې دی هغه ډیر دي. تاسو وګورئ مخکې د دې نه د غی پته لګی چې یو نوې سټرین دی لکه نو هغه اکثر بیا خور شوی نو کچرتا خدا مکه مطلب نور ملکونو نه خلک راځي او نوې سټرین اوریجنیټ شي او سکرینینګ صحیح نه کیږي نو مطلب بدل طبيعه زی پزی خور شي لکه
دا چې د مسافرو دغه ډول ټیسټونه او بیا دوی لګ ورځو لپاره ځان لا کول سومره مهم دي. نو موړ جاته وی
د دې سکرینینګ کول سره یو خو به عام تور چې د بیماری د پاکستان تړ یو په شدت کې تدې زیاتې بنلږي خو به ما خبره ده دا چې خدا مکه که چرته مطلب او کس راځي ځان سره نوې سټرین راول دی خو ګي افیکټیو سکرینینګ وشو پوزېټیو خلک چې بیا غوې اسولېټ شو کمیونټی ته پرې نه خو دې شو نو دا چانسز به تقریبا بیا صفر وي چې او هغه نوې سټرین چې دی هغه دلته بیا ایز ا کمیونټی په پاکستان کې خور شي او په کار دا چې مطلب سکرینینگ وی ٹیسٹ کی گی فار ایوری پسینجر چی دے لکا رازی او دا ٹیسٹ ریزلٹ چی دے دا غینا مخ کے چی دے یو کس ام چی دے آغا ایوان خپل کور تک چی دے آغا ندا پکار.
بلخوا ته دا کرونا پاړه شمیرې ورکون کې سرکاري وی پانه تر مخه 13 غنټو کې 3,650 ټیسټونه نوې مثبت راغلي دي. 3,650 کسان مړ کړي دي چې ورسره د مارچ 20 نیټې پورې ټول ملک کې د مړو شمیر دیار لزرا او اتو سونا اوړیدلې دي او په ملک کې د کرونا مثبت ټیسټونو تناسب هم د درونا 50% ته او اوس د اتو فیصد نه هم اوړیدلې دي. دغه شان د شپګلکو او شپګویشتو زرو نه زیات کسانې اغیزمن کړي دي او د 50 لکو 80 زرو نه زیات روغ شوي هم دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د ګل یا دوشنبه ورځې 19 پروګرامونه،
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو،
سازونه زنجیرونه
پپاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یونی مو بجا،
قانوني لارې
په دونی مو بجو،
د رڼا په لور
پپاوکم دریو بجو،
سندری جادوګری
په درېنی مو بجو،
روختیا او درملنه
په سلورو بجو.
د سوات په سیدو شریف هوایي ډګر کې د پاکستان د کامی هوایي شرکت پی آی ای اپریشنل منیجر خورشید خان نن مشال لري ته ویلي چې حکومت د دې هوایي ډګر د بیرته فعالولو پریکړه کړې ده او د مارچ پر 26 به پی آی ای سوات ته خپل اورنې پرواز وکړي او الته به جواز ولیکي. د سوات د سیدو شریف هوایي ډګر له تیرو شاوخوا 6 کالو راهیسې بند پروت دی. د پریکړه ته د سواد د ځای خلکو تر څنګ سیلانیان هم خوشاله دي، وایي چې اوس ښایي د ښکلې سیمې ته د عامو خلکو هم د سیلانیانو تګ او راتګ زیات شي. د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان معلومات راکوي.
د سواد سیدو شریف ایرپورټ چې کال 1902 اتیا کې جوړ شو او تر کال 2002 پورې بورته د اسلام آباد، لاهور او پېښور څخه د پی آی ای پوکر جازونه راتلل او تلل. کال 2002 کې د پاکستان حکومت پوکر جازونه خطرناک وګرځول او دغه لړۍ بند شوه. بیا وروسته کال 2001 کې د بدامنۍ لوجې د سواد هوایي ډګر پوسټ حواله شو. اوس حکومت یو ځل بیا هوایي ډګر د مارچ 26 نیټه پرانستو فیصله کړې. د چارواکو تر مخه روزانه به یو جهاز سحر د لاهور نه راځي او مازیګر به اسلام آباد ته ورځي. په دغه فیصله د سوات هوټل اسوسییشن مشر حاجی زید خان وای چې فیصله مناسب ده، هولسته دې ټیکټ ارزان ورکړي.
لکه ایرپورټ کولاو شو، په ایرپورټ کې به ټیکسیان ودرېږي، دغه ټیکسیان به بیا دغه کم سیلګری یا څوک چې هغه کې راشي هغه به دغه خپل منزل مقصود ته رسي، کورونو ته به رسي، هوټل ته به رسي، نو دا غو روزګار به سره شي. دا شان چې هلته کې پارکینګ ایریا ده په هغه کې به انکم شروع شي. دا شان په ایرپورټ کې به خلکو ته روزګار میلاو شي. د دې سره سره به چې بیا کم خلک په دې فلایټ کې راځي، نو داغي چونکه مالدار خلکی ناغي اوس پیسې والا خلکی هغه د علاقې ته پیسې راوړي، نو دا په لکونو روپۍ یو کس تل په سواد کې پاتې کی، نو دا په یو سرکل کې بیا ټول میشت ته داغي نه پیدا راسي.
په سواد کې د ټوریزم کمپنۍ یو مشر اظهر الدین وای چې د جازونو تګ راتک سره به نړیوالو سیلګرو ته لوی فائدہ وي، ځکه چې ملکی سیلانیان زیاتره د سړک په لار تک خوښوي.
سواد کې چیرې دوه قسمه نړیوال سیلګر چیرې غو دوه قسمه دي. یو د کلچر سیلګر دي، دلته چې کوم لرغونی آثار دي غیل راځي، هغه کې زیات مشرقي ایشیا، جاپان، کوریا او تھائیلینڈ، ملیشیا، سنگاپور، دا هغه د بودیس کم منن کې چیرې هغه خلق ته نو هغه راځي. بل چیرې د دې خلګان له او ایڈونچر لورز خلق ته نو هغه د یورپ او د امریکای نه راځي. نو دغه دوړه قسمه سیلګر چې کوم دي د پسواد ته زیات راځي، نو دیو ته وړي راځي ته اساني شي په تګ را تک کې د هغه تک کر اسلام آباد نه وي، کر کراچي نه وي، او انټرنیشنل فلایټس کولاو شو دا غي نه.
بل خو پسواد کې د هوایی جازونو ټیکټونو خرڅون کې او د سیلګری ټور برابرون کې کاروباری تن افضل شاه وای چې دا جهاز حکومت صرف د سیاسي ګټې لپاره شروع کوي او حکومت ته به څه ګټه ور نه کړي، باید چې ډیر زر یو ځل بیا بند کړی شي.
دا کم جاز چې برازي نو دا خو ای ټی آر 45 کسانو یا 35 کسانو سیټر وي، نو دیوس کرایا چې دا 15,000 او 100 روپۍ خو دي. نو کدا ډکم راشي نو دا صرف د جاز چې دین واغه تیل هم لګا دي، خرچ نشي برابر ولا. دا غي نه علاوه د سره چې په ګراوند باندې پی ایس او سټاپ لګي هغه د دینه علاوه. نو کمرشلی دا بالکل وایبل نه دی، په دې کې هیڅ سګټ نشته. البته زما په خیال باندې کده سوات نه د دې فلایټ سره سره لګا دا سحر راځي دلته مازیګر واپسی، نو مطلب دا چې کده دې منځ کې دی او سفاری فلایټ شروع کی پی اے والا، نو دا بڑی زیاد فائدہ مند دی او خلک سواد خلک هم لګه ورکه او نور خلک هم چیراشی سفاری پلاټ چینه هغه کوي.
افضل شاہ جاتوی کچری حکومتی ادارے په مستقل توګه سیدو شریف ایئرپورٹ کلاس ساتل غواړي، نو د سواد لري پرتو خاصه سیمه ته د سیلانیانو لپاره خصوصي فلایټ شروع کړي. د سره با سیلګرۍ ته وده ملويږي او حکومتي ادارو ته به ګټه هم ترلاسه کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نو رکھا دا
مشال ریڈیو دی خدا ہی نو رکوی
او ہو رو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا
مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه د دې پر تورخم دروازه د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو اتحادیه وایي مرکزی حکومت افغانستان ته د ایکسپورت مالونو وړولو لپاره نوي قوانین عملی کړي، خو دوی ته په دغه لړ کې اسانتیا ویني دي ورکړي. دوی په خبره یو شمېر نورې حکومتي ادارې هم سختی ورسره کوي چې لوجې پر دوه اړخیزه تجارت بد اغېز شوی دی. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي د پولې او دغه سیمې د لاخصم بالښت په خاطر یې پر تورخم دروازه چارې سختې کړې دي. فیډرل بورډ آف ریوینیو اداره بیا وایي چې ایکسپورټ او امپورټ د کسټمز قوانینو مطابق کوي او څوک بې ځایه نه ځوروي. د فرهاد شینواری رپورټ.
په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ ایجنټس اسوسییشن غړي او سوداګر وایي چې افغانستان ته د ایکسپورت مالونو اړول په وخت د یو لړ مشکلاتو سره مخ کیږي. دوی وایي فیډرل بورډ اف ریوینیو وی باک کمپیوټرایزډ نظام ورته شرط کړی چې له دې لاندې به مالونه کلیر کوي، خو دې سره بیا د انټرنیټ او بجلی سهولت نه ورکول کیږي او د کسٹم نه علاوه مختلفې نورې سرکاري ادارې بې ځایه د ګاډو مالونو تلاشي اخلي او د سره بیا حل ته ټرافیکي ستونزې را مخې ته شي او ګاډي جمع شي او په ایکسپورت سره اثر پرې وزي. په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ ایجنټس اسوسییشن یو غړی مجیب شینواری مشال ریډیو ته وایي
قوانین خو راوړي، خو قوانینو ته چې کوم بنیادی ضروریات وي هغه نه پوره کوي. د بجلی ضرورت دی، د نیټ ضرورت دی، ایجنټ چې کوم دی هغه لګیا دی. مطلب دا چې بجلی ضرورت په خپله پوره کوي، د جنریټر او د سولر په سیستم باندې د ریاست طرف نه بجلی نشته ده. چې کوم سکینر ولګول نو هغه نه بعد بیا د 100% ایگزامینیشن هیڅ ضرورت نشته ده. کسٹم پروسیس دی هغه تیز نشي او د سٹاپ زیاتواله رانه شي پکې، نو دا یو بل مشکل عمل دی.
په تورخم کې یو سوداګر او کسٹم ایجنټ واحد شینواره وای چې ځنې د رول خوا د دوی مالونو بې ځای تلاشي اخیستل کیږي او د سره کار ډیر رقم شوای
چې دلته کسٹم نه علاوه کوم غیر متعلقه ادارې کاغه انګلیسی دا کاغه اف سی دا کاغه انټی نارکاټکس ته کاغه انتظامیه دا هغه غیر ضروری په ایکسپورت کې انوالو شوی دا. قانون کې دوی ته اجازه شته خو دومره ډیر خوم نشته ورته چې ته مطلب سل گاڑی او ته سل واړه گاڑی چې کوم لکه نته به ګورې دا کسٹم پروسیس نه پس به هم ترې ساره. نو دی وجینه چې کوم تاجر دی کلیرنګ ایجنټس دی او چې کوم دی کاغه نان کسٹم پیډ لارې اختیار کړي او لاړ او په وو زینو باندې ایکسپورت کا چې التا دا کسٹم نام او نشانم نشتا، نو بس هغه مجبور دی غلاړ نان کسٹم پیډ لارې اختیار کړي او دی زینه چې کوم دی کنه او خپل بزنس چې کوم هغه دی زینه او چت ختم یک.
د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز او د داران ادا کوي چې په تیرو لسو کالونو کې په سرحدي پلو باندې د مختلفو بندیزونو له وجې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سالانه تجارتي حجم 2.5 ارب ډالر نه 800 میلیونه ډالر ته راپریوتلی. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي چې په تورخم پولې د بارډر مینجمنټ یا پولیس سمبالولو پالیسۍ لاندې سختي شروع کړې او هر تن لپاره تګ راتګ په وخت پاسپورت او ویزې شرط لازمي کړی او دغه ګامې د امنیت په خاطر پورته کړی چې په دې پوله د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. په تورخم کې د فدرل بورډ اف ریوینیو چارواکي وایي چې دوی د کسٹم قوانینو مطابق ایکسپورت او امپورت کوي، او چې کوم نوي قوانین ورته د مرکز ناراشي نو یوازې هغه عملی کوي. سوداګر او ترانسپورټران وایي چې په خوا به په تورخم دروازه د ورځې خواوشه 800 ګاډي افغانستان ته وړېدل، خو اوس یوازې یو نیم سلو پورې ګاډي پرې اوړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
ل 2 ملیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي،
او د ورځې ل تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
د پاکستان په کمی سملا کې د شمالي وزیرستان د خلکو استازي او د پښتون ژغورني غورزنګ مخکخ محسن داول پرون په لاهور کې د قبایلي سیمو د زده کوونکو هغه احتجاجي کیمپ ته لاړ چې په بهاولپور اسلامي پوهنتون کې د 126 چوکیو یا د زده کوونکو د سیټونو د خاتمه پر ضد لتیرو 15 ورځو راهیسې لګول شوی دی. داول زده کوونکو سره په ګډه یو خبري کانفرنس کې دغه سیټونو د بیا بحالۍ غوښتنه وکړه. په عین وخت کې د بهاولپور پوهنتون انتظامیه ویلي چې د قبایلي سیمو 3 زده کوونکو ته وظیفې ورکوي، او زیاته کړې ده چې د نورو چوکیو پر غوښتنې د غور لپاره یې په راتلونکو 4 ورځو کې یوه غونډه رابدلې ده. تفصیل د سراج زهیر په رپورټ کې.
د مارچ په 6 په لاهور کې د پنجاب د گورنر د کور مخې ته د بهاولپور د اسلامیه پوهنتون د قبایلي سیمو زده کوونکو احتجاجي پرلته د شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي او د پښتون ژغورني غورزنګ مخکخ مختن داول ورغلی وو. وروسته د لاهور په پریس کلب کې د زده کوونکو سره په ګډه خبري کانفرنس کې نوموړي وی د قبایلي سیمو په زده کوونکو په پاکستان کې تعلیمي دروازې بندول په معنا د دوی حقونه تروړل دي. د نوموړي په خبره حکومت د قبایلی سیمو د زده کوونکو سره د فټه انضمام په وخت ژمنه کړې وه چې تر لسو کلونو پورې به دوی ته د پاکستان په تعلیمي ادارو کې وړیا تعلیم ورکول کیږي. نو باید چې حکومت د پنجاب په ګډون د ټول پاکستان په پوهنتونونو کې قبایلی زده کوونکو ته داخلي ورکړي. د خبري کانفرنس وروسته مشال ریډیو سره خبرو کې محسن داوړ وی
دا ملګری تقریبا د 13 اوسو ورځو نه لګیا دي احتجاج کوي. پهلې هلته یونیورسيټي بار احتجاج کولو، بیا اوس دلته د گورنر هاوس مخې ته ناست دي. کم وعده دی کړې وې او کم نوټیفیکیشن تیر ځل گورنر کړو، باید پاغه باندې عمل وشي. په ځای دې چې دا خلک هر وخت زورایي او هر وخت مطلب دې ته مجبورایي چې خلک په وړو وړو خبرو باندې راوځي او احتجاج کوي، د احتجاج نه لوا دي تخپل حق نه ملوي، نو دا مناسبه خبره نه ده. نو په کار ته چې دا سجونه بحال شي، زمونږ د طالبانو د ایجوکیشنل کیریئر روان دی هم دغه شان ته، او د جداد 2020 پر دا پروجیکټ دی. په کار ده چې ما وخت پر دا شی برقرار پاتې شي.
د جنوبي وزیرستان د کونکي امیر حمزه مشال ریډیو ته وی د خصوصي چوکي ختمې دورستو دوی نشي کولای چې په خپل خرص سبق وایي، نو په کار د چي په هنتون د دوی خصوصي چوکي بحال کړي.
مشتا گورنر یو لټر وکړل په 31 اکتوبر باندې چې په لټر شي صفالي کلی وی چې تاسو مطلب د درسایس پر چوره د فاټا سټیټینا دي د مکمل فری دغه نه اکیډمیک فیس وی او نه د هاستل فیس وی. نو هغه بنیاد باندې مشتا پاغي ټیم شس د فال اډمیشن ملاو شول، په چا بیا د سپرینګ اډمیشن روغلل. نو هغه د سپرینګ اډمیشن مشتا بیا د مسلا جوړ کړل، نو میش بیا درنا ویر کړل او 10 دن په پورشه درنا ویر کړل او نن د گورنر هاوس مخشه میړه دا درنا خښنا ولې دو چې میشه ته پوزېټیو ریسپانس نه ملو شوای. دا هغه درنا په بیت باندې میشتا خپل ایم ان ایچ کیم دای حسین دا وړ ورغلای او هغه سره عبد الله ننګیال و هغه نه میړه مطالبه وکړه چې میړه په مسله باندې تاسو وړ هغه رسای.
د دې څه کوونکو غوښتنه و چې په باهولپور اسلامیه پوهنتون کې ورته یو سل شپږویش خصوصي چوکۍ بحال کړي. خود پوهنتون انتظامیه مشال ریډیو ته د مارچ په لمره لګلی خبر پانه کې ویلي چې دوی دا وخت د قبایلی سیمو 200 علاقانو او 21 جنکوز د کونکو ته د استوګنی او تعلیم وظیفي ورکوي، او دوی چې کوم د زیات سیټونو غوښتنه کوي نو په دې به پراتن کې یو 100 ورځو کې د پوهنتون انتظامیه غونډه کوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
د چارشدې د بادشاه خان پوندون زده کوونکي وایي دوی البته په ټولنیز میډیا د خبرې کړې چې انتظامیه د دوی پر سیاسي فعالیتونو بندیز لګولې ده او ځینو ته خبرداري ورکړې چې له دغو کارونو یې لاس وانغیست نو له پوهنتونو به وویستل شي. خو د پوهنتون انتظامیه وایي د زده کوونکو پر سیاسي فعالیتونو د بندیز پرېکړه یې د سپریم کورټ د حکم په رڼا کې کړې ده. بلخوا په ډیرا اسماعیل خان کې د ګومل پوهنتون انتظامیه دوه تن زده کوونکي د دې لپاره جرمانه کړي چې موسیقي اورېده. د پوهنتون انتظامیه وایي زده کوونکو ته د پوهنتون دننه د موسیقۍ اورېدو اجازه نشته. نورحال مجید بابر اورو.
د چار سدی د باچا خان په هنتون انتظامیه هغه راپورونه ناسم بدلی چې ګوندې په یو شمیر زده کوونکو یې په هنتون دننه د سیاسي فعالیتونو له کبله مالی جرمانه لګولي. دا په داسې حال کې ده چې په ټولنې د میډیا د یاد په هنتون ځینو زده کوونکو تور لګولې چې انتظامیه سوارلس زده کوونکو باندې لس لس زره روپۍ جرمانه لګولي. د مارچ په شلمه له مشال ریډیو سره په خبرو کې د باچا خان په هنتون ویان ډاکټر عبدالحکیم خان وویل چې دا راپورونه ناسم او بی بنیاد دي.
ممکن
خود پوهنتون یو زده کوونکی محمد اجاز د مارچ په شلمه له مشال ریډیو سره په خبرو کې د پوهنتون د دغه ډیسپلینری کمیټای مخې ته د وړاندې کېدو په اړه وویل چې دوی ته په کمیټای کې په سیاسي فعالیتونو کې د برخې نه اخیستو په اړه خبرداري ورکړل شو. د پوهنتون انتظامیه وایي چې په پوهنتونونو کې په سیاسي تنظیمونو جوړولو دا بندیز د پاکستان سپریم کورټ په 1993 کال کې لګولی او دوی د هغه پریکړې د عملي کولو پابندي. د دوی په خبره د پوهنتون هر څانګه د زده کوونکو د اندېښنو اورېدو او حل کولو یو کمیټه لري او زده کوونکي خپلې اندېښنې او شکایتونه هغه کمیټو ته وړاندې کولی شي. خو د پوهنتون یو شمیر زده کوونکو د نوم نه ښودلو په شرط په پوهنتون کې د سهولتونو د نشتوالي او د سټوډنټ ګریوینسز کمیټو د غیر مؤثره کردار او د پوهنتون د انتظامیه د نامناسبې رویې په اړه مبینات تورونه ولګول چې انتظامیه ناسمو بلل. بلخوا د مارچ په 19 د ډیر اسمل خان د ګومل پوهنتون د کمپیوټینګ او انفارمیشن ټیکنالوژي د سانګي لخوا د یو نوټیفیکیشن لالارې چې مشال ریډیو ترلاسه کړي د ایم ایس سی زده کوونکي قاضی محمد حمزه او د بی ایس زده کوونکي محمد مهاد سلیمان د سانګي په ودانې دننه د موسیقۍ په اورېدو 15 روپۍ جرمانه شوې دي. د مارچ په شلمه مشال ریډیو سره په خبرو کې د دغو زده کوونکو یو ملګری آصف محسود د پوهنتون د انتظامیه د دغه اقدام په خلې وکړو او د موسیقۍ د اورېدو د واقعي په اړه زیات کړه. کسو هم د پوهنتون یو شمیر زده کوونکو د دې اقدام غندنه وکړه او دا یې د بنیادی ازادیو پر ضد ګام وبللو. خو د ګومل پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر محمد افتخار د مارچ په شلمه له مشال ریډیو سره په خبرو کې د خپل دې اقدام دفاع وکړه او زیاته کړه.
هر چا خپل حق خبره کوي، بدل چا سوچ ته هاستل کې سره د کوله کې شو ته یو په جواب د خراب جوش دا یو د جواب راځي چې د ډیپریشن مریضانو نه پدې کې دورو سپیسیفیک چې کوم ده دا په ډیپارټمنټ کې له اوس په ډیپارټمنټ کې اوس چې دې ویږي خو
دا ډاکټر محمد افتخار زیاته کړه چې په هنتون د نسلی او جبنیز توپیر نه پرته د معیاري موسیقي او کلتوري حلو زلو د پرمختګ د هڅو ملاتړ کوي او وخت په وخت یې په اړه غونډې جوړوي او پس د کوونکو یې د پهنتون د ضابط اخلاق د پابندۍ غږ وکړو.
د مجید بابر رپورټ مې اورېدو. په پېښور کې د ماښام 5:30 بجې شوې. هم له مجید بابر بعد خبرونو لنډیز واورو.
د پاکستان د هوا بازای اداره وایي چې په هواد کې د کورونا وبای صورتحال د مخنیوي په لړ کې د نړۍ په 12 هوادونو سفري بندیزونه لګولي. د مارچ په 10 د ادارې لخوا په اعلامیه کې د یو شمېر هوادونو په اړه د نړیوال هوایي سفر لپاره د درجه بندۍ نوې فهرست جاری کړل شوی. په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې نور 43 کسان مړه شوي دي چې ورسره د مړو ټوله شمېره 43 ته رسېدلې. د پاکستان د هوایي ایرلاین چارواکي وایي چې د مارچ 28 بعد سواد د سیدو شریف هوایي ډګر د مسافرو د الوتکو لپاره بیا فعال شي. نن د مارچ 28 په سیدو شریف سواد کې د پی آی ای اپریشن انچارج خورشید خان مشال ریډیو ته وویل چې په ابتدایي توګه به هر ورځ سهار له لاهوره د مسافرو یو الوتکه سیدو شریف ته ځي او ماښام حال به نور مسافر بیا اسلام آباد ته وړي. د پاکستان یو عدالت دوه تنو ته پر یوې ښځې د ډلهییز جنسي تیری په تور د پانسۍ سزا اورولې ده. دا ډلهییز جنسي تیری تیر کال په لاهور کې د موټروې په غاړه شوی و چې پر ضد یې پراخې مظاهرې شوې وې او قوانینو د لاسختولو غوښتنه شوې وه. د جج ارشد حسین بوټا لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوي چې عابد ملي او شفقت علي د ډلهییز جنسي تیری سربیره په غلا، تختونو او ترهګریز فعالیتونو هم تورن شوي. په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو اتحادیې تور پورې کړی چې افغانستان ته د برآمداتو پر مهال یې چارواکي بې ځایه تنګوي او سهولتونه ورته هم نه ورکول کېږي. د امریکا د دفاع وزیر جنرال لوید آسټن په نایلان شوي سفر نن کابل ته ورسېد. د جمهوري ریاست یوې سرچینې چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي مشال لیډیو ته وویل جنرال آسټن به له ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم پر ځینو موضوعاتو خبرې وکړي. د امریکا دفاع وزیر تر دې مخکې په هندوستان کې و او هلته یې له خپل هندي سیال سره د هند او امریکا ترمنځ د پوځي همکاریو پر دوام خبرې وکړي.
مشال رادیو لند خبرونه اوس راځو بلې موضوع ته. خبر پښتونخوا کې د روغتیا خزینه کارکونکو یا لیډی هیلت ورکرز وایي لته سمو دی رئیس حکومت غواړي چې نوکریانه یې پخې او تنخواګانې پر وخت ورکړي، خو په خبره چې حکومت د دوی په دې غوښتنو هیڅ غوږ نه غروي. دوی زیاتوي اوس پریکړه کړې چې د غوښتنو یې نه منل کېدو په صورت کې د مارچ پر 9 د پولیو له کمپاین بایکاټ وکړي. بلخوا د صحت محکمې یو مشر ویلي راتلونکې اونۍ به لیډی هیلت ورکر ستا د تیرو 4 میاشتو تنخواګانې ورکړي او د هغوی د نورو ستونزو د حل لپاره هم د دوی هڅې روانې دي. تفصیل لانی سي اجمل اور.
په خیبر پختونخوا کې د روغتیا خزینه کارکونکو یا لیډی هیلت ورکرز وایي که حکومت یې د نوکریانو مستقل کولو د تنخواګانو په وخت ورکولو غوښتنې ونه منلې، نو د مارچ په 9 به د پولیو ضد مهم کې برخه نه اخلي. په پیښور کې د روغتیا کارکونکو آسیې د مارچ په 10 مشال ریډیو ته ویل چې د دوی تنخواګانې د تیرو 500 میاشتو راهیسې بندې دي او په ملک کې د ګرانې زیاتېدو له وجې ورته ډېر مالي مشکلات دي.
د چا 4 سالو شو، د چا 5 سالو شو، او لا تر اوسه پورې زموږ د ریګولر کېدو هیڅ پته نه لګي. اولنی مطالبه زموږ دا چې موږ د باقی ملازمینو په شان دي، موږ دوه کاله په سیدی په خپل باندې پرمننت کړی شو. بل زموږ د ټولو نغټه مسله چې دا هغه زموږ د سیلری دا په کار دي چې موږ ته زموږ په منتلی بیس باندې زموږ سیلری ملاویږي.
سمو د وړاندې د خیبر پختونخوا لیډی هیلت ورکرز د خپل غوښتنو لپاره په اسلام آباد او بیلابیلو ځایونو کې احتجاجونه وکړل. د دوی په وینا حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې مسلې به یې سر هواري کړي، خو لا تر اوسه غوښتنې نه دي منل شوي. په سواد کې د روغتیا خزینه کارکونکو د اتحادیې یو مشره المینا وایي چې د مستقله روغتیا کارکونکو لپاره د قانون په یو ماده کې لیکل شوي چې نور نوي کسان به غیر مستقله وي او د قرارداد له مخې به کار کوي. نوموړي زیاتوي چې دوی په دې قانون کې د ترمیم لپاره هلې ځلې پیل کړي دي.
هغه بجټ چې ریلیز شي نو سیلریز کنټینیو وي، او چې بجټ ختم شي نو بیا د نیکسټ ریلیز انتظار کیږي. او بل خبره دا ده چې زمونږ چې کم د ریګولر ایلیجیبلیټیز لپاره کم اکټ جوړ شوی دی په هغه اکټ کې کل هغه یو غټ رکاوټ دی کم خلک ریګولرایز شو داغې نه علاوه چې نور څونه مرضی هغه بیا په کانټریکټ باندې دی کانټریکټ والا خلکو د پاره زمنګ کوشش دا دی چې موږ په هغه اکټ کې امندمنټ کو هغه بل د اسمبلی نه پاس کړي دا چې کم ریګولرایز خلک دي نو دی 16 سال دی په کانټریکټ باندې تیر کړو
د رختیا خزینه کارکونکو لمخې دوی ته د میاشتې شاوخه 30,000 روپۍ ورکول کیږي خو هغه وای ډیر کسان پکې په ووم سکیل کار کوي نو باید چې حکومت ورته په هغه حساب سره بیا شاوخه 16,000 روپۍ تنخواه ورکوي په خبر پختونخوا کې د لیډی هیلت ورکرز د اتحادی مشره عائشه حسن بیا وای چې سور وسې وړاندې د صحت محکمې چارواکو سره د ملاقات پر مهال د رختیا کارکونکو ستونزې وړاندې کړې دي او هغې ورسره د هوارولو یو وار بیا ژمنه کړې ده
موږ له حکومت یو میش را کړی ده چې زموږ دا هر څه جوړ شي نو بیا موږ د دین لپاره راوځو انشاءالله تعالی هغه پورې به زه نه کینم چې کومه پورې ما دین پرمنت کړی نه
بلخوا ته خبر پختونخوا د صحت محکمې مشر یا ډایریکټر جنرال نیاز احمد مشال ریډیو تویل د رختیا هغه خزینه کارکونکي چې په نویمه لسیزه کې برتی شوی په 2012 کال کې برتی شوی خو دا غیرستو نورې په کانټریکټ اغستل شوی چې غیر مستقل دي نوموړي زیاته کړه چې لیډی هیلت ورکرز ته د سلورو میاشتو تنخواګانو ورکولو منصوري ورکړل شوی ده او دغې د مستقل کولو لړ کې هم خبرې روانې دي
د روغتیا کارکونکو د مشرانو ما سره او د هیلت ورکر د پروګرام له چارواکو سره ملاقات شوی وو د هغوی پر مسلو خبرې شوې دي مستقل هیلت ورکر ستمنګ هر میاشت تنخواګانې ورکوو خو د قرارداد تر لاندې کارکونکي لکه کوم لیډی هیلت ورکر چې ندی مستقل شوی هغوی ته د اکتوبر وروستو تنخواه نه ده ورکړی شوې نو اوس د دغو لپاره PC1 منظوري شوې ده او په راتلونکي اونۍ کې به ورته تنخواه ورکړی شي
د ډاکټر نیاز احمد په وینا دا مهال په خیبر پختونخوا کې سده پاسه 3,000 غیر مستقله خزینه کارکونکي دي او د مستقلو هغه شمیره بیا د 12,000 نه زیاته ده
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مور وړي ل خلکو څخه لګ تر لګ درې غزه فاصله ساتي په لاس او غېګ روغبړ مکوي کچوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي په یاد ولرې احتیاط ملو کرونا وائرسا جغور لیش
مشال ریڈیو تا غوگی یوریدن کو دا پاکستان مرکزی حکومت پا ملک کی دا غنم و نرخ 300 روپے فی من مقرر کرده دے چھے اویلی دی چھے دا پریکڑا با د زمیدارو په ګټه تمام شي خو زمیدار وایي د غنمو د خرڅ د بیا اوس هم کم ده او حکومت یې لوړه نکړي نو دوی به مجبور شي چې نور د فصل کرلو لاس واخلي پر دې موضوع له پیښوره شبیر احمد جان رپورټ راکوي
د مارچ په 19 اسلام آباد کې د پاکستان وفاقي د خوراک وزیر فخر امام یو خبري غونډه ته وویل چې روان کال یې په ملک کې د غنمو نرخ 300 روپے من مقرر کړی دی او وای چې د حکومت لخوا مقرر کړی شوی دغه نوې او زیات نرخ له وجې به زمینداران مالی ګټه تر لاسه کړي
جو هم نه فیصله کیا ہے کہ جو منیمم سپورٹ پرائس ہوگی ٹرم پرائس 1800 روپے پر 40 کے جی ہو
مونږ چې کما پریکړه کړې ده هغه دا ده چې غنمو کم نه کم امدادي نرخ مو 300 روپے مقرر کړی دی ځکه چې مونږ به د زمیدارو او د عام غریب وګړو ترمنځ توازن هم ساتو د کومو کسانو چې غنم او ډوډۍ بنیادی د خوراک برخه ده او د سلویختو کیلو د 300 روپے د مو نړیوال د غنم نرخ په نظر کې ساتلی دی او د سره سره مو د تخمینی لګولو رستو دا فیصله هم کړی ده چې مونږ به 1.5 لک ټن غنم د بهر ملکونو نه هم راغواړو
تقریبا 30 لک ټن هم امپورټ کوو
خیبر پختونخوا کې د اړو د ملیونو مالکانو د اتحادیې مشر حاجی اقبال د حکومت دا ګام ستای او وای چې اوس امکان شته دی چې پنجاب لخوا خیبر پختونخوا ته د غنمو پر وړلو د هر کل پشن بندیز هم ونه لګي او نه به خلک ذخیره کوي.
یو خو به دوشي چې پنجاب ګورنمنت په کې دي چې مونږ ته پابندی ونه لګي، بل دا چې دا پرس کې دوی ریټ نه وی زیات کړي نو زمیدارو غنم نه ورکول، بلکې سٹاکستانو به ډیر زیات غنم سٹاک کړي او بیا به هم دا مسله وا.
ولې په خیبر پختونخوا کې د زمیدارانو د اتحادیه صوبایي نائب صدر عبدالاکبر خان وای چې دا نرخ اوس هم ډیر کم دی او باید 2.5 روپے من مقرر کړی شي، کني د تاوانونو له وجبه راتلونکي کې زمیداران د غنمو کر پریک دی.
دا 1800 روپے ریټ بالکل کم دی، پرې کوم اخراجات دي لاګته کاشته هغه ډبل شو. دې پی خاور چې مخکې وانو په تیر حکومتونو کې په 2.5 روپے وا او په هغه وخت ریټ چې کم دی لو هغه زمای کړی چې 1400 خو شو او دغه څنګه رو پاس او دغه سی یوریا او دغه چې دوی مونږ له کوم تخم را کړی دی لو هغه په 2850 روپے دوی مونږ له تخم را کړی دی لو دا ریټ دغه 1800 روپے من چې منی لو راتون کې کال کې په خلک بالکل لغانمو کرور نه انکار وکي. نو بیا په نور ملکونو نه به اوی سوال کوي او چې موږ لغانم راولي گئی لکه چې دا کار څونه چې زما دا خیال دی چې 2000 په دې باندې د زمیدار خپل خرته نو زمیدار بچو ته بس پاتې کیږي او بس خو یو څه بس کی.
بل خو د خوراک وفاقي وزیر فخر امام تر مخه موجوده حکومت د غنمو نرخ د 1400 روپو نه 1300 روپو ته خېجولې دي او پاکستان کې پړونبیزل په یو ځل 1400 روپې من نرخ زیات کړی شوی دی. نوموړي جاتکړه چرا روان کال کې د ټول ملک نه د غنمو پیداوار اندازه خوشش پګیشت اشاریه 2 میلیون ټنه دی او په دې کې د ټولو زیات پنجاب صوبه پیدا کوي چې خوشش 40 میلیون ټنه دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغوی څه ذمہواری شې دي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس به خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دې تورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیز خبرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره څېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یک شنبه په ورځ سهار 9:15 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
د رواني مارچ میاشت پر 14مه د پیښور د غربي تانې په حوالات کې د شازیب پنوم دی و 14 کرنه لګ د مړینې پیښه رپورت شو. پولیس واغه مال ویلیو چې د هلک ځان ته زنده کړی او مرشوي خود شازیب کورنۍ وایي چې هغه د پولیسو د تشدد په نتیجه کې وژل شوی. د پیښور د پولیسو مشر هم مشال اډو ته په لیګلی پیغام کې ویلي چې زیات امکان دی چې د هلک په خپل ځان وژلوي. بل خو د ماشومانو د حقونو فعالان وایي د شازیب د مرګ ذمهوار پولیس او صوبایي حکومت دی. د دوی په خبره د قانون تر مخه 14 کلن ماشوم باید په حوارات کې بند نه شي. دا چې شازیب ولې تڼې ته بیول شوی او د هغه د مرموز مرګ قضیه به څنګه حل شي، په دې اړه شانواز ترکزی له بېلابېلو خواوو سره خبرې کړې دي او دا تفصیلي رپورټ یې برابر کړی دی.
د پیښور په یو حوالات کې د مرشوي 14 کلن شازیب دواله خلک ور روان دي. د مارچ 15مه د شازیب د کور مخ ته په لوی درمن کې خلک ورتل او د کورنۍ سره اول فاتحه او بیا پیغام راځي کوله. د مارچ په 14مه شازیب د پیښور د پولیسو په یو حوالات کې مرشوي او په هغه ورځ د پولیسو لخوا وویل شو شازیب سره د موټر سایکل کاغذونه نه وو. دوی ونیو حوالات یا بندیخانه کې واچاو او شازیب په حوالات کې ځان ته تیزنده یا پانسی اچولی. ولی ورستو پولیس وویل چې شازیب په صدر بازار کې د دوکاندار سره جنگ وکړ، تمانچه ورپسې له کوره راوړه او دوکاندارانو ونیو، دوی ته حواله کړ او دوی مانا پولیسو بیا په بندیخانه کې واچاو. خو کورنۍ وای شازیب هیڅ کله ځان نه دی پانسی کړی، بلکې دی وژل شوی دی. د شازیب پلار خیال اکبر لډیر مودې راهسې په عربستان کې مزدوري کولې، خو څو میاشتې وړاندې د کورونا د لاکډاون د وجې په ویزو او یا تګ را تګ بندیزونو له وجې نن وختونه په کور دی. خیال اکبر او د کورنۍ د خیبر ضلع د کجورې برقم برخیلو نشپک کال وړاندې کډه وکړه او د پیښور مولازو چوک په خوا کې پلوسۍ ته په وتلي لار باندې په یو کلیواله سیمه کې په کرایه کور ونیو او په همدغه کور کې دوی لا هم میشتي. خیال اکبر د مارچ په 14مه مشهد رډو ته ویلو باید د زوی د مرګ پوره پوره پلټنه وشي او ذمہوارو ته سزا ورکړي شي.
ماته تانی نه کال راغلو غره ته و چې شازیب ستا بچی د مول بالکل زما بچی د شازیب ویلې هغه راشه تاسو د مشوم بوزي د غسر بایک دی د بایک کاغذونه ځان سره راوړي هغه چې الته کې لاړم چاپ سی اخو زما دلته کې شازیب تاسو کال کړي دي نو ماته چا غنه راکول حالات نه راته ویلو چې دلته کې خو بیا تقریبا چې د دوو غنټو پورې موږ ته کې اخوا دی خو اخوا دی خو بیا را ته چاول وی دلته کې څوک مړ شوی دی دوسر ځان مړ کړی دو وای او یا څه ما خو داسې سوچ نه و چې سازید دی دوسر مړ شوی ما ول څه څوک بیوی څه که هر څنګه کړی وی خو لګ و سات بعد ما ته لګا پاته ول کې شي د کې د شي د ماشوم د شازیب نه وی نو موږ وکړه چې شازیب التنه نه په کیمرا کې پروت و ساري شلې دلې و دا لاسونه ټول داسې و چې سورشین و پاته نه لګیږي چې سوچم نشم کولای چې دا به څه وای
دا شازیب لکورنی غد هغه سکول راسین سکول سیستم تلاړم دا سکول د شازیب لکوره څخه پښپک کیلومتر کې هم پورس کروڑ باندې جوړ دی د سکول په دروازه کې ولاړ سوګیدار وای د کرونا لوجه ماشومان خو په رخصت دي البته زنانه پرنسپل روبینا شاهین سکول کې موجوده ده
وړو کې غوندي خبره باندې یریدو اخو دومره انوسنت ماشومو اوس په پوری کله داسې د شوي چې د ماشوم چا سره فایټینګ کړیو یا آرګیو کړیو چې موږ به یو خبره ویل دی به بس یو سنټنس ویل اوکې مېم سوري آی ویل ناٹ ډو اٹ اگین کز خو ډیر زیات حیران یم چې دا رومرز ډیولپ کیږي چې هغه سره ګن وو او دا شزونه
او کله چې صدر بازار په خبر ته ورلم هلته له ټولو وړاندې شفی مارکیټ مخې ته ودرېدم و مې لیدل چې د مارکیټ سکیورټي عمله ولاړه د په خلکو نظر هم ساتي او کوشش کوي چې مارکیټ ته کوم گاډې دننه نشي چې کوم لنجه هم جوړ نشي او لارې هم بندې نشي شفی مارکیټ او لیاقت بازار دی او بل سره تړلي بازارونه دي او ویل شي چې شازیب د لیاقت بازار دی او دوکاندار سره جګړه کړې و دغلته مې د دوکاندارانو نه پوښتنه وکړه چې تاسو د جګړې په وخت موجود وای نو هر دوکاندار به راته ویل نه ځکه دغه د اتوار ورځ وه او دوی په هر اتوار چوټي کوي نو مارکیټ مکمل بند و دوی ویل چې د سیکورټي عمله هر وخت او هر ورځ موجوده وي شازیب چې په کوم دکان کې جګړه کړې وه هغه د پیښور اوسیدونکو د اعجاز احمد او د ورونو یې دی اعجاز احمد داسې 22 کلن ځوان دی او تر دوم ټولګي پورې سبق ویلی او بیا یې پریښی نن سبا هم په دغه دکان کې د ماشومانو د لوبو شایان خرڅوي او اعجاز احمد یو ورور او پلار د مشاد رډیو سره خبرې نه کولې ځکه د دوی په وینا له خبرو نه منې کړې شوې خدای ونه وای چې چا منې کړې دي لیاقت بازار کې هم دغه بازار د دکاندارانو اتحادی د مشر شوکت الله همدرد په وینا چې دلته په سوونو دکانونه دي د هر دکان مخې ته بیا د تړو او یا د چابړو والا هم په لارو کې ناستو او شوکت الله همدرد په دغه بازار کې د کتابونو خرڅولو لوی دکان دی
دا لږ چې سو پور راغلی وکړه باقی دا تماچو ور سره دا د موټر سایکل یا د کاغذونو خبره نه وه خبر هم د دیوا د 15000 کیلو نه وه او په 9000 روپے د سر ډن کا نو زه دا مې ما چیر دی کې صح حقیقت ته حقیقت دی وشي ځکه دغه ټایم پورې خو مونږ نه دی کتلی چیر دل چا بد دکاندارانو راټینګړې دی او تانه ته رسولې دی پولیس دغه ته ووم نه موجودم نو
ته خو باورې دی چې څنګه تاسو خپل نه وي په دغه ورځ
دغه ورځ جی دی تور ورځ یو دی تور ورځ زموږ چټي خو چې ما سره معلومات کړی دی الکانو نه نوغي ویلي چې ار دی الګ داسې حرکت کړی دی بیا موږ نیولې دی او تانه تم حواله کړی دی
د بازار خپل سکیورټي څومره دلته داسې سکیورټي دی تنه
زموږ د بازار موږ پرایوټ ساتلې دي سکیورټي ګارد چله کا بازار کو لوکی چې جنگ جګړه کم سره او کې نو د دې په کې کار نشته د دې دا کار دی چې دی پولیس تا واره کی
دا ماشوم دی څوکیدارانو پولیس تا واره
نه جی دا دکاندارانو کړو دا غځي کې څوکیدار نو
مشال رډیو کوشش وکړه چې د پولیسو تانه تور شي او په دا غځي کې چا سره خبرې وکړي خو د شازیب د مر په کیسه کې د حکومت لخوا عدالتي کمیشن جوړ شوی نو د تانه یو تن هم خبرو ته تیار نه و البته د پیښور ضلع د پولیسو مشر عباس احسن سره مشال ریډیو خپل پوښتنې شریکې کړې او د هغه خوا دا جواب ملو شوی
موږ بل چې سی سی ټی وی کیمرې لګېدلې په لاک اپ کې لګېدلې په رپورټینګ روم کې لګېدلې ایس ایچ او په کمره کې لګېدلې او هغه کې موږ خپل هم ډېر غور سره وکړو سټډیم کړو دا چې د کې سره سین او نس بهر نه چاول سره شیور کړې تاسو هغه خپل د جامو سره حصہ اغستو هغه نه ځان باندې چیرې د سه پړې جوړ کړو هغه باندې ځان ځوان کړو جوډیشل انکوائری روانه ده هېکه بدا ټولې خبرې کلیئر کیږي یو خدا جوبنایلو ټریټ شوی نه دی دای کې د چا نیګلیجنس او سوسه کېدل پکارو چې کم کارونه نه دي شوی
په خیبر پښتونخوا کې په موجوده وخت کې درې نیم سو کم عمر ماشومان په بیلابیلو جیلونو کې پراته دي چې پکې یو کم عمر جنې هم ده د ماشومانو د حقونو لپاره د کارکونکو او د جنرال ډیولپمنټ پاکستان یو صوبایي مشر عمران ټکر مشاهده رډیو ته وویل جوینل جسټس سیستم یا د ماشومانو د انصاف نظام د قانون د لاندې ماشومان به هیڅ کله حوالت او یا جیل ته نه ځي خو دلته تر دې دمه د گرفتار ماشومانو د ساتلو لپاره یو اداره نه ده جوړه شوې نو دا پوښتنه چې د قانون د لاندې باید دغه ماشومان چیرته وساتل شي عمران ټکر یې په قانون کې لیکلي شوی ټکی داسې بیان کړل
نو قانون دا وایي چې تبه دې په ابزرویشن هوم کې چې ابزرویشن هوم تاسو رنوي نو تبه دې پروبیشن افیسر ته باندې ګرانه کې ورکه که پروبیشن افیسر نوي نو بیا په ټولنه کې د نننه یو با اعتماد کس تجرین هوم ورکول شي نو زه دا وایم چې د دې ذمہ وار چې یو د پولیس چارواکي چې کوم دي او دویم چې دین زمو صوبایي حکومت ته ځکه ابزرویشن هوم جوړول دا د صوبایي حکومت ذمہ داری
او د مارچ په 19مه چې د شازیب کورته ورلم د لوی لګیدلې تامبو د لاندې خلک ناستو د شازیب د کورنۍ ځوانانو په زیاتره ملمنو ته د هغوی په خواهش د شازیب هغه تصویران ورخودل چې د په تیرا باړه او یا په نورو ځایونو کې جوړ کړیو هم دغه تلته ناست سپینګیری حاجی جان اکبر چې د شازیب نیکه دی وی ویل دوی د شازیب په کیس کې په عدالتي کمیشن اعتبار شته ممکنه ده ذمہ وار تنان معلوم کړي او سزا ورته ورکړي شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو د ګل یادو شنبه ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
سازونه زنجیرونه
پپاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
پایونی مو بجا
قانوني لارې
په دونی مو بجو
د رڼا پلور
پپاوکم دریو بجو
سندری جادوګری
په درېنی مو بجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو
په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې د بودا تاریخي آثار له تیرې څه مودې راهیسې د بریدونو او بې غورۍ ښکار دي د شانګلې ضلع په منګل دره کې ځینو کسانو د بودا 2500 کاله زاړه تاریخي آثار نړولي دي چارواکي وایي هڅه کوي چې دغه لرغونی آثار خوندي کړي او ځینې وار کسان د قانون منګلو ته وسپاري د پښتونخوا سواد بنیر ملکن او شانګله د ګندارا تهذیب مهم مرکزونه پاتې شوي دي تفصیل د شاهین بونیری پر رپورٹ کې
ځای خلک وایي چې د خیبر پښتونخوا د شانګلې ضلع په منګول دره سیمه کې د بودا لرغونی تاریخي آثار د خزانو د شکمارو لخوا د خطر سره مخ شوې دي په دې نږدې موده کې په سوشل میډیا یو ویډیو خپره شوی و چې پکې د دغه اغیزمن شویو آثارو عکسونه ورکړل شوي وو د سیمې یو اوسیدونکي او سړنکار اعجاز حسن وایي چې دا تصویرونه د 2012 کال دی خو آثارو ته د زیان رسولو لړۍ اوس هم دوام لري دا آثار چرته دي نو موړې وایي
دا بجستر تقریبا 2500 کال پخوانی دی په شنګلا پرون مخوزی شکاولې یو سی مساخیل په منګول دره کې په کافر ډوره کې دا سایت لوکیټډ دی دا رکرنسی ګټه تقریبا تراش کړی شوی دا او به دا غیر ډوګره چې دا په لایم سٹون باندې ور کړی دی او دلته کې ډیر سایټونه دی خوچون کې هغه خلکو د هغه د لاسا خراب شوی دی خلکو لټول دي نور د خاص سال به کې پاتې تقریبا وو سټرکچرز دي دو مین سټرکچرز یې اورګړ دی او وو سټرکچرز یې وړوړ دي
اعجاز حسن زیاتوی چې ځای خلک د دې اثارو په اړه ډیره پوها او معلومات نه لري او ځنې پکې بیا داسې دي چې د خزانو موندلو لپاره لټوي په غیر قانوني توګه راکني او دغه شان لمن زیوړي نوموړي وایي باید حکومت دلته سړک جوړ کړي او د سیلګرې په یو مرکز باندې بدل کړي بلخوا د خیبر پښتونخوا د لرغونی آثارو او موزیمونو سانګوایي چې د آثارو د حفاظت لپاره د ځایي خلکو او ځمکې د مالک سره جرګه کړې ده په ملکن سیمه کې د آرکیالوجي او موزیمونو د ډایرکټریټ استازي نیاز علي شاه وایي چې دا آثار په ډېر لری پرته سیمه کې دي چې سپکې اغیزمن شوي او سو اوس هم په خپل اصلي شکل کې موجود دي
مګلاړو التکی اغه ایریا ډیمیج شوی دا خو اغه چې کوم بظاهر اثر ښکاریدو اغه داسیو چې دا لکه مخ کی شوی دا پروبلی چی انٹیکوٹی ہنٹر سو سو کوم اغه زی لوکل چی کم خلق اوسیدو بر په اغه منگول درکه دا د دی پراپرٹی هم دا اغه مو پوی هم کلو چی دا یو غلط کار دی افیڈیویٹ اغي ورکو چی کدی زی تاسو کیسه مو نقصان ورسیدو نو لیگلی وی ار باوند چی سب خلاف هر کیسه قانونی ایکشن اغستې کړي شي
د شنګلی پګډون د سواد بونیر دیر او ملکند سیمه د ګندارا او اودیانه تهذیبونو مرکزونه پاتې شوی دی لرغون پوهان وایي چې اوس هم دلته داسې زیونه دي چې د حکومت په کتابونو کې نشته او د ورکیدو د خطر سره مخ دي په دغه اړه د ټکسلا موزیم یو چارواکي او لرغون پوها محمد ناصر خان وایي
زمون کله چې دی الټن ډېر پدې کې زمون سره یو سټوپا وا چې هغه ته لوریان تنګې سټوپا وي دا انگریزانو د بده مرغه د کپاغو کې کم پولیټیکل ایجنټ شو نه په دې کې پراپر کو دای نه کړی غاده نه بوتان استلو او نن سبا چې په کلکته میوزیم کې او په برټش میوزیم کې ټولو نه د ګندارا کلی کم سکلپچر پراتی نه غاده دی د دغه لوریان تنګ نه وتی دي سپاروس پورا لاس پینزل شل کورته مطلب دا پاس آباد دی ګلکلو کانو نه او د بوتانو نه دینه جوړ دی غو دنیا دونه کو دغه چې نه ټول لکه اوسم پاره کې دي ډېری خستو پاګانی وي په دې تانه کې په هیبت گرام کې دوا ګمبتونه به ورته دوا سټوپا غانی وي اوسم شتا حالات ډېر زیات خراب دي هغه تاسو ته توجه نور کی
د پاکستان په اساسي قانون کې د اتلسم بدلون نورستو د خیبر پښتونخوا حکومت ته د لرغونی آثارو د حفاظت واک ورکړل شوې ده خو د موزیمونو د سانګې چارواکي نیاز علي شاه وایي چې د مالی او تکنیکی وسیلو د کمی له کبله د ټولو آثارو د حفاظت کار د ستونزو سره مخ دی نو موړې زیاتوي
حد درجه ارکیولوژیکل سایټس دی او ډېر زیات پکې داسې هم دي چې هغه نه رجسٹر شوی دي نه رپورټ شوی دي خو بهرحال کم چیم دي او موږ ته مخکې ته راغلي دي هغه باندې سرویس شوی دي یا د هغې امپورټنس ایوالویټ شوی دی موږ حتی امکان کوشش کوو چې د هغې پروټیکشن وشي خو چونکې ریسورسز کمې د وخت نه موږ ته دی او بیا چې کوم ساينټیفیک اسکویشنز موږ کوو یا د هغې پروټیکشن کوو یا د هغې ځمکو موږ اکوزیشن کوو
د یادونې وړ ده چې په کال 2009 کې وسلوالو طالبانو د سواد په جهان آباد کې د بودا یو تاریخي مجسمه په چودیدونکو موادو سره اړنګه کړې وه خو چارواکي وایي چې دغه لرغونی اثر اوس د ایټالوي کارپوهانو په مرسته بیا جوړ کړی دی او پلان لري چې د غلطه د سیلګرو لپاره یو مرکز او پارک پرانیزي
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ
د مشال ریډیو د خبرونه د پایشي بي دي د خبرونو لنډیز بال مجید بابر اورو
د پاکستان د هوا بازار اداره وایي چې په هیواد کې د کورونا وبایي صورتحال د مخنیوي په لړ کې د نړۍ په 12 هیوادونو سفري بندیزونه لګولي د مارک په شلمه د ادارې لخوا په اعلامیه کې د یو شمېر هیوادونو په اړه د نړیوال هوایي سفر لپاره د درجه بندۍ نوې فهرست جاری کړل شوی د نړیوال سفرونو په 30 درجه کې 12 هیوادونه اچول شوي په پاکستان کې په تیرو څلیرو ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې نور څلور څلوېښت کسان مړه شوي دي چې ورسره د مړو ټوله شمېره 10,803 ته رسېدلې د کووېډ 19 په اړه معلوماتي ورکولو حکومتي ویبپاڼې نن د مارچ په 20 لیکلي چې په تیرو څلیرو ساعتونو کې د کورونا نور 3,618 کیسونه ثبت شوي د پاکستان د هوایی ایرلاین چارواکي وایي چې د مارچ 28 به د سواد د سیدو شریف هوایی ډګر د مسافرو د الوتکو لپاره بیا فعال شي نن د مارچ 28 په سیدو شریف سواد کې د پی ای ای اپریشن انچارج خورشید خان مشال لري تو ویل چې په ابتدایي توګه به هر ورځ سهار له لاهور د مسافرو یو الوتکه سیدو شریف ته ځي او ماخام مهال به نور مسافر بیا اسلام آباد ته وړي د پاکستان یو عدالت دوه تنو ته پر یوې خدای د ډلیز جنسي تیری په تور د 500 سزا اورولې ده دا ډلیز جنسي تیری تیر کال په لاهور کې د موټر وی په غاړه شوی وو چې پر ضد یې پراخې مظاهره وشوه دا وغو د قوانینو د لا سختولو غوښتنه شوی وي د جج ارشد حسین بټه لخوا په خپور شوی بیان کې ویل شوی چې عابد ملهی او شفقت علي د ډلیز جنسي تیری سربیره په غلا تختونو او ترهګریز فعالیتونو هم تورن شوی دي په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو اتحادیې تور پورې کړی چې افغانستان ته د برآمداتو پر مهال یې چارواکي بې ځایه تنګوي او سهولتونه ورته هم نه ورکول کیږي. د دې اتحادیې یو غړي مجیب شینواری پرون د مارچ پر شلمه مشال لیدو ویل چې حکومت په تورخم کې نوي قوانین عملي کوي او ایجنټان هلته په خپله د بجلی ضرورت د سولر لارې پوره کوي. د امریکا د دفاع وزیر لوید آسټن په نایلند شوی سفر نن کابل ته ورسید. د جمهوری ریاست چې سرچینی چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي مشال لیدو ته ویل جنرال آسټن به له ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم پر ځینو موضوعاتو خبرې وکړي.
د خبرونو له دې لنډې سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پایت ورسیدې. تاسو کولی شئ پر همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واورئ. زه هارون بچا، مجید بابر او زموږ تخنیکی ټیم د مشال رادیو له سټوډیو اوس اجازه ترنه غواړو. د خدای پامان.